سلام نو وخت مو بخیر خره خلاص ته د محل خبرونه ته تر دې مخکې چې د خبرونه موضوع تاسو وړاندې کوم راګرځو خبرونه ته په کابل کې یو شمیر خبرندې ټولونه نن ازادي راډیو ته ویل چې د طالبانو اطلاعات او کلتور وزارت د ممنوع کتابونو په ځای دوی ته داسې بدیل ورکوي چې د دوی په ځان دي د دغه خبرندې ټولونه د استازو په وینا چارواکو له دوی څخه د لکونو افغاني کتابونه وړي دي او دوی ته په بدل کې یو ډالۍ ورکوي چې ان اخلاقي او نه له حقوقي پلوه مناسبه دي. د چین، روسیا او د بریکس سازمان د نورو غړو ودونو مشرانو له طالبانو غوښتل چې پر افغان نجونو او ښځو د زده کړو بندیز پای ته ورسوي. هغوی د خلکو د استازو حقونو په اساسي حقونو په درناوي ټینګار کړی دی او په افغانستان کې د مسایلو د سولیز او عجل حل غوښتنه کړې ده. د بریکس د شپاړسمې سرمشریزې د پای په اعلامیه کې د ښځو، نجونو او د دغې د بېلابېلو قومونو د حقونو په شمول د افغانستان د خلکو پر اساسي حقونو ټینګار شوی دی. د افغانستان پخوانی ولسمشر احمد کرزی په کابل کې د روسي چاودنې غندلې ده. کرزی نن په خپل ایکس باندې کې د پیښې و تر روسي مال بلل دي. د دې چاودنې په پایله کې چې پرون مسفخین د کابل په مرکزی برخه د سینما پامیر په ګڼه ګوڼه سیمه کې وشو، د کسان وژل شوي او لکتر لګي ولستور چې په کې دوه ماشومان هم شامل دي ټپیان شوي دي. په خپل رسنیو کې خبره شوې ویډیوګانې ښیي چې چاودنه د جامو پلورلو په مارکیټ کې د ملکي خلکو په منځ کې شوې ده. د افغانستان په چارو کې د قطر ځنګړی استازی فیصل بن عبدالله الهنزا په دوه کې د ملګرو ملتونو د کډوالو د لوی کمشنری لاستازی عرفات جمال سره په کتنه کې د افغانستان د روسي تحولاتو په اړه خبرې وکړې. د قطر د بهرنیو چارو وزارت پرون په یوه بیان کې ویلي چې په دې غونډه کې دواړو خواوو په افغانستان کې د سولې د پیاوړتیا، د لارو چارو د وروستیو پرمختګونو په اړه خبرې وکړې. په بیان کې زیاته شوې چې په دې کتنه کې د افغانستان خلکو ته د بشري مرستو پر دوام ټینګار وشو. روسي خبرنده چې په پاکستان کې ساکل د پولیو مثبتې پیښې سلویښتو ته ورسېدې. پاکستاني رسنیو نن راپور ورکړ چې تازه پیښې د خیبر پختونخوا په کوهات کې ثبت شوې دي. دا په روانه اونۍ کې د پولیو ومه پیښه ده چې په پاکستان کې ثبت کیږي. ازادي راډیو په انټرنیټ کې په ازادي راډیو ډاٹ کام کې اورئ. ل بریکس غونډه د افغان انجنونو تامي
په داسې حالات کې ورځي یوازې د افغان خزو سترګې نړیوالې ټولنې ته دي.
د ژوندۍ څارو د تصویرونو د خبرېدو په برخه کې طالبان په وخت لنه دي.
جالب ایدا ده چې دوی په خپل کوم کانفرنسونو ته، کوم رسمي سفرونو ته او دفترونو کې د خپل د ویډیوګانو یا وختونو استعمالوي.
او ایراد کې به د ډاکټرانو د کاري اتصاب په اړه واوري.
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د روسي او چین په ګډون د بریکس غړو ودونو له طالبانو غوښتي چې په افغانستان کې د نجونو او ښځو پر زده کړو بندیز لري کړی. د روسي په کازان ښار کې د بریکس سرمشري زینن دریمه وروستۍ ورځ ده. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې له شپږم ټولګي پورته د نجونو په هر ډول زده کړو بندیز لګول شو دی. نور چې سات راپور کې
د روسي او چین په ګډون د بریکس غړو هیوادونو په افغانستان کې د ښځو، نجونو او قومي لږکیو په ګډون د ټولو افغانانو د بنسټیزو حقونو پر ساتنې ټینګار کړی. د بریکس د شپاړسمې سرمشریزې په وروستۍ ګډه اعلامیه کې چې پرون چهارشنبه ناوخته خپره شوې، افغانانو ته د بیړنیو او بې ځنډه بشري مرستو د رسولو پر دوام ټینګار شوی او د غرض پکې له طالبانو غوښتل شوی چې د نجونو پر منځنیو او لوړو زده کړو بندیزونه لغوه کړي. د بریکس غړو هیوادونو په داسې حال کې په افغانستان کې د نجونو پر زده کړو د بندیز د پای ته رسیدو غوښتنه کړې چې د طالبانو حکومت وار له مخه په دې اړه په کور دننه او بهر هر ډول غوښتنې له پامه غورځولي او دا بندیزونه لا هم پر خپل ځای دي. له زده کړو منع شوي یو شمېر نجونې وایي پر زده کړو بندیزونو یې پر ژوند منفي اغېز کړی. دوی ادعا کوي چې نړیوالې ټولنې په دې برخه کې پر طالبانو هغه سي فشارونه نه دي راوسي چې لامل یې طالبان د ښځو د حقونو ورکړې ته مجبور شي. د لوګر یوې اوسیدونکي مهري چې په زده کړو د بندیز لامل یې زده کړې نیمګړې پاتې ازادي راډیو ته وویل
په داسې حالات کې ورځي یوازې د افغان ښځو سترګې نړیوالې ټولنې ته دي او دوی یوازې تمه له هغوی لري چې په دغسې حالت کې د دوی لاسنیوی وکړي، خو مګر نړیواله ټولنه هغه شان چې په کار دی چې په طالبانو باندې باید فشار راوړي، په دوی باندې بندیزونه ولګوي، نه دی لګولي او په دې سخت حالت کې افغان ښځې یوازې پرېښودلې دي.
د کابل یوې اوسیدونکي کوبرا حمیدی چې د یو لسم ټولګي زده کوونکي وو د طالبانو پر اتک لزده کړو پاتې شو. ازادي راډیو ته ویل
امروزه بزرگترین آرزوی هر دختر شده ته
په اوسنی وخت کې د هر افغان انجلۍ لویه هیله د زده کړو کول دي. خدا به انصافی ده چې موږ د زده کړو د حق لپاره هیله ولرو او دا مو لویه آرزو وي. موږ له نړیوالې ټولنې او له طالبانو غواړو چې پرته له کوم تعبیز دې موږ ته زموږ د زده کړو حق راکړل سي.
دا په داسې حال کې ده چې د روانې اونۍ د سې شنبې په ورځ د اکتوبر 22 په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست نصیر احمد فایق د بشري حقونو په اړه د ملګرو ملتونو په 90 مناسبه کې د طالبانو لخوا پر ښځو او نجونو د بندیزونو لګیدل نه یوازې جنسیتي اپارتاید وبللو بلکې په خبره ده د هغه نسل لپاره په شاتګ دی چې یو وخت یې د روښانه راتلونکي هیله لرله. نوموړي وویل افغانستان د نړۍ په کچه یوازینی هیواد دی چې نجونې د زده کړو له حقه بې برخې دي. ښاغلي فایق په افغانستان کې د عصري ښوونځیو پر ځای د طالبانو د جهادي مدرسو په ډیریدا هم اندېښنه وښوده. ویویل ویرشته چې دا مدرسې افراطیت او ترهګري پیاوړي کړي او د افغانستان او د سیمې د بې ثباتۍ لامل وګرځي. د روسیې په کازان کې د بریکس د غړو هیوادونو د سرمشریزي په وروستۍ اعلامیې کې هم له افغانستانه ترهګریزو ګواښونو ته اشاره شوې او پکې ویل شوي چې په افغانستان کې باید نور لا زیات او د تایید وړ اقدامات وشي څو ډاډ ترلاسه شي چې د دې هیواد خاوره د ترهګرو لخوا نه کارول کیږي. په اعلامیې کې راغلي موږ د سیمه ییز امنیت او ثبات د ټینګښت لپاره په افغانستان کې د سوله ییز حل پر بیړنۍ اړتیا ټینګار کوو او د داسې یو خپلواک متحد او سوله ییز هیواد په توګه د افغانستان ملاتړ کوو چې له ترهګرۍ جګړې او نشه یي توکو پاک وي. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي خو وړاندې یو شمېر طالب چارواکو ډاډ ورکړی چې د افغانستان خاوره به د هیڅ هیواد پر ضد نه کارول کیږي. د بریکس شپاړسمه سرمشریزه د شپږ دېرش هیوادونو او شپږو نړیوالو سازمانونو د استازو او مشرانو په ګډون د روانې اونۍ د سې شنبې په ورځ د روسیې د تاتارستان په کازان ښار کې پیل شوه او نن پنجشنبه د اکتوبر په 24 پای ته رسیږي. په دې سرمشریزه کې د روسیې، برازیل، هند، چین، جنوبي افریقا، مصر، متحده عربي اماراتو، ایتوپیا او ایران په ګډون د غړو هیوادونو مشرانو ګډون کړی دی.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته له تاسو سره ده.
دا ژوندې موجوداتو د انځورونو پر خپرولو د طالبانو د مشرتابه له بندي سره سره له هم د دوی د حکومت ډیری لوړپوړي چارواکي خپل فعالیتونه او لاسته راوړنې په انځوریزه او ویډیوي بڼه په خپلو ویبپاڼو کې خپروي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر په نوم نوی قانون په ځانګړي ډول په دغه قانون کې د ژوندیو موجوداتو د انځورونو خپرولو موضوع ظاهرا دوی په دوو برخو ویشلې او د دوی ترمنځ اختلافي ټکي ګڼل کیږي. د طالبانو د مشرتابه له لوري د امر بالمعروف او نهی عن المنکر قانون چې د اګست میاشتې په 6 نافذ شو په 18 ماده کې د ژوندیو موجوداتو د انځورونو پر خپرولو بندیز لګول شوی دی. که څه هم شاوخوا دوه اونۍ وړاندې د طالبانو حکومت د امر بالمعروف وزارت ویلي په ځینو ولایتونو کې د ژوندیو موجوداتو د انځورونو په اړه د امر بالمعروف قانون پلي کول پیل کړي خو دوی د ریاست الوزراء اقتصادي معاونيت په ګډون بیلابیلو بنسټونو همدانن او پرون خپل فعالیتونه په انځوریزه او ویډیوي بڼه خپاره کړي دي. د طالبانو حکومت د ریاست الوزراء اقتصادي معاونيت پنج شنبه د اکتوبر 24 د زیربنایي پروژو په اړه مستند خپور کړی چې ښکاره پکې د ریاست الوزراء د اقتصادي مرستیال ملا برادر بیلابیلو ویډیوګانې راټولې شوې دي. د دغه ادارې په پاڼې کې دغه شان د سالنګونو د ملا برادر او ګڼو نورو طالب چارواکو د لیدنې ویډیوي راپور هم پرون خپور شوی دی. د طالبانو د کورنۍ او دفاع وزارتونو او د دوی یو شمېر نورو بنسټونو هم خپل فعالیتونه په خپلو ټولنیزو پاڼو خپاره کړي چې د ژوندیو موجوداتو تصویرونه پکې دي. خو د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو د امر بالمعروف او عدلي وزارتونو او د کندهار د والي دفتر بیا په وروستیو څو ورځو کې له خپلو ټولنیزو پاڼو د ژوندیو موجوداتو ټول انځورونه ویډیوګانې لري کړي دي. د طالبانو د حکومت د یادو ادارو مسؤلین تر ډیره د طالبانو مشر ته نږدې کسان بلل کیږي. د سیاسي چارو کارپوه احمد تاریخ فرهادی په دې باور دی چې طالبان د دې موضوع په اړه مختلف لید لوري لري.
فعلا در افغانستان مشکل بزرگ مردم فقر بسته بودن
اوس په افغانستان کې فقر بی وزلی د نجونو په وړاندې د ښوونځي او د دروازو بندول او روغتیایي ډول ډول ستونزې لوی ننګونې دي. خو په کندهار کې طالبانو مشرتابه په دا ډول فرمانونو دا ښیي چې دوی هیڅ د خلکو ستونزې نه درک کوي. په دوی کې ځینې کسان شته چې مسایل درک کوي خو زه فکر کوم په دا ډول دوام نشي پیدا کولی.
د کابل او بلخ دوه تنه اوسیدونکي چې نه غواړي د موضوع د حساسیت له امله نوم په راپور کې واخیستل شي بیا د یو بام او دوه هوا خبرې کوي. دوی وایي
دا ډیر د تاسف ځای دی او ډیر د افسوس ځای دی. دا خپل یو خپل دا خلک خپل کار کوي او عکسونه اخلي ویډیوګانې د فیسبوک ته او دا سوشل میډیا ته شیر کوي او نور خلک نه پرېږدي چې دا یو قایق یو ظلم چې باندې شوی دی دا کار وکړي.
څو ورځې کېږي د فرمانونه اورم چې په تصویري او عکسونو باندې امارات اسلامي بندیز لګولی دی. جالبه ای دا ده چې دوی په خپله کومو کنفرنسونو ته کومو رسمي سفرونو ته او دفترونو کې دوی خپله د ویډیوګانې او عکسونه استعمالوي. دوی به په ځان هم په خپل ځان باندې هم عملي کړي.
دا چې د ژوندیو موجوداتو د انځورونو په اړه په ځانګړې توګه په اسلامي متونو کې څه ویل شوي دي په اړه په کابل کې یو دیني عالم چې دا هم نه غواړي د موضوع د حساسیت له امله نوم په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وایي.
تصویر او عکس کې فرق شته دی. بیا دغه تصویر چې مثلا دغه ښکاري لکه عکس دا به تصویر نه دا به عکس دی. نو په دې خاطر باندې د جوایز قائل دي ټول مسلمانان هم دغه نه استفاده کوي د تلویزیونونو د شیانو حتی د موبایلونو. په دې حاضر کله چې مسله عامه شي نو دغه حکم هم له یو څه تخفیف پیدا کوي.
د دغه دینی عالم په خبره که څه هم د ژوندیو موجوداتو د انځورونو او ویډیو کارول د اسلامي علماو ترمنځ اختلافي بحث دی خو د ضرورت پر مهال ترې استفاده روا بلل شوې ده. د یادونې ده چې په وروستیو څو ورځو کې په تخار، میدان وردګو، لغمان، خوست، کندهار، ننګرهار او بادغیس کې طالب چارواکو افغان خبریالان د دوی له غونډو د عکس او ویډیو له اخیستلو منع کړي دي. د خبریالانو د ملاتړ ځینو بنسټونو د طالبانو دغه اقدام غندلی او دا یې د بیان ازادۍ له اصولو سرغړونه بللې ده.
د کابل ښار په میز سینما ته څیرمه د لیلاموی په یوه بازار کې د پرونۍ چاودنې د قربانیانو او زخمیانو کورنۍ د طالبان له حکومت غواړي چې د دې پیښې عاملینو ته دې سزا ورکړي. نور جزئیات د سنا کاکړ په راپور کې.
پلازمینې کابل کې په میز سینما ته څیرمه چاودنه کې د ټپي شویو کسانو کورنۍ عدالت غواړي.
از امارات اسلامی می خواهیم که هم مجرم گرفتن اعلان کنن و جزای خود برسنش.
دا پیاد پیخه که دیو تپی شوی کس خپلوان دایی چه نخواری نومی پراپور که واخسته شی. نوموړی وایي د ټپي شوي کس د وضعیت په اړه هیڅ ډول معلومات نه لري او کورنۍ ته یې د لیدو اجازه نه ورکول کیږي.
د ماما د زوی کورنۍ مې ډېر اندېښمنه ده. زما د ماما زوی په دې پیښه کې ټپي شوی روغتون کې اجازه نه راکوي چې دننه شو. نه پوهیږم چې حالت به یې څنګه وي.
یو بل کس چې دا هم نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي وایي نږدې ملګری یې په دې پیښه کې ټپي شوی.
د ټپیانو په منځ کې زما ملګری هم دی. کورنۍ سره یې وغږېدم، راته یې وویل چې د روغتون په بهر کې منتظر و. ورته اجازه ورنه کړه چې دننه ولاړ شي. طالبان باید د خلکو امنیت ټینګ کړي او د دې ډول پیښو عاملینو ته سزا ورکړي.
د چهارشنبې په ورځ د ماسپښین شاوخوا 2 بجې د کابل په میر سینما ته څیرمه د لیلامیو یو بازار کې چاودنه وشوه چې یو شمېر ملکیانو ته پکې مرګ ژوبله واوښته. د دې پیښې په هغې ویډیو کې چې په ټولنیزو رسنیو کې خپره شوې لیدل کېږي چې د چاودنې ځای کې د ملکي وګړو ګڼه ګوڼه زیاته وه. په کابل کې د طالبانو حکومت د امنیه قوماندانې ویان خالد زادران ازادي راډیو ته په یوه پیغام کې لیکلي په دې پیښه کې چې په یوې کڅوړه کې د ځای پر ځای شویو چاودیدونکو توکو له امله شوی یو ماشوم مړ او یو شمېر نور ټپیان دي. خو د ټپیانو د شمېر په اړه یې څه نه دي ویلي. نوموړي دغه شان زیاته کړې د چاودیدونکو توکو لیږدونکی کس د امنیتي ځواکونو لخوا په ټپي حالت کې نیول شوی او څېړنې ترې روانې دي تر څو په دې پیښه کې ټول ښکېل کسان معلوم او د قانون منګولو ته وسپارل شي. خو عیني شاهدان بیا د وژل شویو شمېر زیات ښیي. د کابل ایمرجنسي روغتون بیا د چهارشنبې په ورځ په خپله ویبپاڼه په یوه بیان کې ویلي له دې چاودنې 11 ټپیان دې روغتون ته انتقال شوي دي. دغه روغتیایي موسسې په افغانستان کې د خپل مرستیال مدیر استفانو جنروس مرنوف په اوله لیکلي چې په ټپي شویو کې یوه 3 کلنه نجلۍ، یو 4 کلن هلک، یو 14 کلن هلک، 2 میرمنې او 6 نارینه شامل دي چې د یوه حالت یې نازک بلل شوی. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی د پنجشنبې په ورځ په خپله ایکس پاڼه لیکلي چې دا پیښه غندي او دا یو ترهګریز عمل بولي. د دې پیښې مسؤلیت تر اوسه کومې ډلې پر غاړه نه دی اخیستی، خو تر دې مخکې په کابل او یو شمېر نورو ولایتونو کې د ځینو خونړیو بریدونو مسؤلیت د اسلامي دولت ډلې یعنې داعش خراسان څنګې منلی. که څه هم د طالبانو حکومت چارواکي تل ادا کوي چې دا ډله یې د افغانستان دننه ځپلې، خو بیا هم وخت نه وخته دا ډله د یو شمېر بریدونو په ترسره کولو ملکي وګړي په ځانګړي ډول شیعهګان په نښه کوي.
ازادي راډیو .com
د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO وایي چې د روان میلادي کال له پیل راهیسې 3 کسه په افغانستان کې د شدید اوبیز نس ناستي او د بدن د اوبو د کمښت له امله مړه شوي دي. نور هلې پر راپور کې وره.
وضعیت اقتصادی ما پورا نمیکرد، به شفاخانه شخصی مثلا مراجعه کنید تداوی سعیته شو.
خاطره د کابل ښار یوه اوسیدونکې ده چې وایي 2 زوی یې 10 ورځې په شدید نس ناستي اخته و او له امله یې مړ شو. هغې د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د ناروغۍ یې د ماشوم د بدن ټولې اوبه وچې کړې وې او ځواک یې کم کړی و.
په لومړیو 5 کې ښه وو، موږ ورته سیروم تطبیق کول. کله چې له روغتون څخه رخصت شو، 2 یې شدیده تبه لرله او نس ناسته یې دوام درلود. د بدن اوبه یې وچې شوې او مړ شو.
مصطفی چې د کابل د بګرامۍ ولسوالۍ اوسیدونکی دی وایي 2 وړاندې ځوان ورور په دې ناروغۍ اخته شوی و.
یک برادرم
2 کېږي چې ورور مې نس ناستی لري. د بدن ځواک او مقاومت ډیر کم شوی او د بدن اوبه یې کمې سوي دي. زموږ اقتصادي وضعیت هم ښه نه دی، خو بیا مو هم درملنه وکړه تر څو روغ سي.
په افغانستان کې د شدید اوبیز نس ناستی او د بدن د اوبو د کمښت له امله د ناروغانو د خراب وضعیت په اړه اندېښنې په داسې حال کې زیاتې شوي دي چې د روغتیا نړیوال سازمان WHO په یوه تازه راپور کې اعلان کړی چې د 2024 کال له پیل راهیسې 348 ولسوالیو کې 3 تنه د دې ناروغۍ له امله مړه شوي او 152,516 کسه پرې اخته شوي دي. WHO په دې راپور کې چې د پنجشنبې په ورځ د اکتوبر په 24 خپور شوی ویلي چې د ټولو ناروغانو له ډلې له 50% زیات د 50 څخه کم عمره ماشومان دي او نږدې 50% نور انجونې او ښځې دي. د روغتیا نړیوال سازمان په دې راپور کې دغه شان زیاته کړې چې یوازې 13 د یوه مړینې په ګډون نږدې 1500 د شدید اوبیز نس ناستي او د بدن د اوبو د کمښت پیښې ثبت شوي دي، چې دا د تېرې اونۍ په پرتله د دې ناروغۍ په پیښو کې کموالی ښیي. د روغتیا نړیوال سازمان د راپور له مخې په 10,000 کسانو کې د دې ناروغۍ تر ټولو زیاتې پیښې په پکتیا او له هغې وروسته په نیمروز، لوګر او کابل کې ثبت شوي دي. ډاکټران وایي چې شدید اوبیز نس ناستی د ناروغ د بدن اوبه کموي او په ځینو مواردو کې آن د انسان د مړینې لامل کیږي. ډاکټر عمران الکوزی چې د ماشومانو متخصص دی په دې اړه یې ازادي راډیو ته وویل.
په دغه سالات چې دی یو حد نس ناستی ده چې د دیوریشن یا هغه وخت زمان تر 2 پورې ورسیږي، دې ته موږ حد نس ناستی یا حد سالات وایو. او د سالات یا نس ناستی د مخنیوي په خاطر باندې پاک او صحي اوبو ته لاسرسی ولرو. دوهم، ډېر باید کوم بوتات اوسو کوشش وکړو چې همیشه باید خپل لاسونه په پاک اوبو صابون سره باید پریمینځو. دې تر څنګ خپله باندې د پخلنځي نظافت باید مراعات کړو.
ډاکټر فریدالله عمری بیا چې د ساري ناروغۍ متخصص دی وایي چې د دې ناروغۍ د پیدا کېدو لاملونه د شخصي حفظ الصحې نه مراعاتول، د تاریخ تیرو خوړو خوړل، د ناپاکو اوبو استعمال، لاسونه په سمه توګه نه مینځل او د نه مینځل شویو سبزیجاتو او میوو کارول دي. د روغتیا نړیوال سازمان په داسې حال کې د اوبیز نس ناستی په ناروغۍ د 10,000 کسانو د اخته کېدو خبر ورکوي چې په وروستیو کلونو کې ډیری بېوزله کورنۍ چې په خپله یا ماشومان یې په دې ناروغۍ اخته شوي وایي چې د اقتصادي ستونزو له امله د درملنې توان نه لري او په ډېرو مواردو کې یې د کورنۍ غړي د ناروغیو له امله مړه شوي دي.
د ازادۍ راډیو په خپرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته.
اسرائیل وای د ایران د سپای پاسران هغه غړي څاري چې د حزب الله د ملاتړ لپاره بیروت ته داخل شي. د اسرائیل د پاوز په وینا د سپای پاسران غړي له حزب الله سره پر اسرائیل د بي پيلوټ الوتکو او د توغندوی په بریدونو کې مرسته کوي. تفصیل پر راپور کې.
د اسرائیل د پوز وایند وایي چې د ایران د سپای پاسداران ګڼ شمېر افسران د ایران د سفارت له لارې په بیروت کې لبنان ته داخل شوي چې له حزب الله سره د راکټونو په توغولو او پر اسرائیل د بي پيلوټ الوتکو په بریدونو کې مرسته وکوي. حزب الله هغه ډله ده چې امریکا یې تروریستي بولي، خو اروپایي اتحادیه د هغې پوځي څانګه ترهګره ګڼي. دانیل هاگاری زیاته کړه چې اسرائیل په بیروت کې د ایران په سفارت کې د سپای پاسداران دغه افسران چې له حزب الله سره په راکټ او درون بریدونو کې مرسته کوي څاري. نوموړي تیره شپه له العربیه تلویزیون سره په ځانګړې مرکه کې وویل چې ایران لبنان ته د ځواکونو او تجهیزاتو په لیږلو سره غواړي له حزب الله ډلې سره مرسته وکړي، خو اسرائیل دوی څاري او اجازه به ورنه کړي چې حزب الله چې په تیره یو میاشت کې درانه ګزارونه خوړلي خپل کنټرول او قمانده بیا ترلاسه کړي. دانیل هاګاری همداراز وویل چې د دوی پوځ په وروستیو عملیاتو کې د حزب الله ډلې تر 1500 ډېر کړي چې ډېره یې د قمانده د کچغړي او جکپوري کسانو له منځه وړي دي، او د دقیقو استخباراتي معلوماتو پر اساس به د دې ډلې ټولو مهمو کسانو ته که په بیروت کې وي او که د جګړې په میدانونو کې ګزار ورکوي. نوموړي ټینګار وکړ چې په لبنان کې د حزب الله غړي د باوري راپورونو پر اساس تعقیب او پنهخه کیږي. د اسرائیل پوځ د چهارشنبې په ورځ د هاشم صفیالدین چې د حزب الله د اجرایي شورا رئیس او وروسته له دې چې حسن نصرالله د میزان په شپږمه ووژل شو د هغه احتمالي ځایناستی ګڼل کېده وشل کېده تایید کړه. د اسرائیل په بیان پسې د حزب الله ډلې هم درې اونۍ وروسته د زاهیه په سیمه کې د هغه د پټنځای په بمباری کې د صفی الدین مرګ تایید کړ. ایران هم دا راز روانه اونۍ تایید کړ چې د اسرائیل په وروستیو عملیاتو کې په لبنان کې دوه ایرانی وګړي معصومه کرباسی او علی حیدری وژل شوي دي. د ایران دولتي تلویزیون معصومه کرباسی او د هغې لبنانی میړه رضا عباس اوازه د کمپیوټر انجینران او د سپوږمکیو په حک ولوکي د حزب الله کلک ملګری وبلل. د اسرائیل د پوز ویندوی دانیل هاګاری ویلی و چې رضا عباس اوازه د حزب الله له مهمو ځواکونو څخه و چې د دې اونۍ په پیل کې د دوی په عملیاتو کې ووژل شو. د ایران مشر علي خامنهای د چهارشنبې په ورځ په تهران کې د اوازه او کرباسی له کورنیو سره وکتل او هغوی وستایل. ایرانی رسنیو د چهارشنبه په ورځ خبر ورکړ چې علي حیدری چې د بیروت لپاره د دعوه طلب ډاکټر په توګه ټاکل شوی و هغه مهال ووژل شو چې د اسرائیل بی پیلوټ الوتکو د هغه پر روان موټر برید وکړ. د اسرائیل پوځ وایي چې په لبنان کې هدفمن عملیات معمولا پر هغو عواملو ترسره کوي چې د حزب الله ډلې په کادر کې موثره کسان ګڼل کیږي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت د حیدری د وژل کېدو پیښه جنګي جنایت او د 1949 کنوانسیون سرغړونه بللې چې پر روغتونونو او طبي کارکونکو برید منع کوي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
د سلګونو ډاکټرانو او روغتي کارکونکو کاري اتحاد چې د هرات ولایت په شمیر روغتونونو او کلینیکونو کې روان دي نن درېمو ورځ وه. د دې ولایت یو شمیر اوسیدونکي وایي چې د دې اتحاد له امله د روغتي خدمتونو په برخه کې له جدي ستونزو سره مخ دي. نور حال د دې سپوږمۍ پر راپور کې
په داسې حال کې چې په هرات ولایت کې د سلګونو ډاکټرانو او روغتیايي کارکونکو کاري اتحاد درې ورځې نه شو. د دې ولایت یو شمیر اوسیدونکي وایي د دې اتحاد له امله په کلینیکونو او روغتونونو کې د روغتیايي کادرونو له کموالي سره مخامخ دي او دا مرکزونه د عامه روغتیايي خدمتونو له وړاندې کولو ډډه کوي. دوی زیاتوي چې د وضعیت ناروغان اندېښمن کړي دي، ځکه په خبره یې دغه مرکزونه یوازې هغه ناروغان مني چې روغتیايي حالت یې نازک وي. فیروز چې د هرات د جبرائیل ښارګوټي یو اوسیدونکی دی د پینشن مې په ورځ یې ازادي راډیو ته وویل چې پرون یې ستونی درد کاوه. هر کلینیک ته چې تللی روغتیايي خدمتونه یې نه دي ترلاسه کړي. بلاخره اړ شوی چې شخصي روغتون ته ولاړ شي.
هیله ده ډاکټرانو ته معاش ورکړي چې بیرته کارونو ته ستانه شي. موږ د دې توان نه لرو چې د خصوصي روغتونونو لګښتونه پرې کړو.
حسیب چې د هرات یو بل اوسیدونکی دی ازادي راډیو ته وویل
ما باید درک بکنیم کارمندای سی ما را
موږ باید روغتیايي کارکوونکي درک کړو. هغوی په سختو شرایطو کې کار کړی او خدمتونه یې وړاندې کړي دي. دوی په حق دي که کار ونه کړي او احتساب وکړي دا هم نه کیږي، ځکه د ټولنې یو اساسي اړتیا د روغتیايي خدمتونو وړاندې کول دي. خلکو ته باید خدمتونه وړاندې شي.
باید به اونا خدمات ارائه شوه.
په همدې حال کې یو شمېر ډاکټران او روغتیايي کارکوونکي وایي چې دوی آن د موټر د کرایې پیسې نه لري چې کار ځای ته ولاړ شي، او دا چې د تیرو څلورو میاشتو معاش نه دی ورکړل شوی او اقتصادي ستونزې ډېرې دي. کاري اتصاب یې کړی دی. یو له اتصاب کوونکو څخه ډاکټر حبیب یار په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
څلور میاشتې کېږي چې مونږ صبر کړی دی. له بده مرغه چې مونږ ته هیڅ موثق خبر نه دی رسېدلی. مونږ مجبوره شو چې د کلینیکونو دروازې د خلکو پر مخ وتړو.
خو په هرات ولایت کې د طالبانو حکومت د عامې روغتیا ریاست مرستیال ډاکټر غلام محمد حنفي ازادي راډیو پښتنو ته په ځواب کې وویل
د ولایت مقام په لارښوونه پرون د یونیسف دفتر لخوا ډاډ ورکول سو چې معاشونه به ورکړل سي. دا موضوع کلینیکونو ته هم ابلاغ سوې ده. اوس مهال ټول بیرته خپلو کارونو ته ستانه سوي او په هیڅ روغتیایي مرکز کې خدمتونه نه دي ځنډول سوي.
هغه څه چې اعتصاب کوونکي ډاکټران یې ردوي، دوی وایي چې د طالبانو حکومت ورته ګواښ کړی چې باید کارونو ته ستانه شي، خو دوی بیا هم ټینګار کوي چې طالبان یې په زور کارونو ته نشي ستنولی. ویل کېږي چې اوس مهال یوازې د روغتونونو او روغتیایي مرکزونو عاجلې څانګې فعالې دي، خو روغتیایي کارکوونکي ګواښ کوي که یې ماشونه ورنه کړل شي دغه څانګې به هم وتړي. د هرات ولایت د ډاکټرانو ټولنې یو غړي چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل نوم او غږ یې په راپور کې خپور شي، ازادي راډیو ته وویل چې د ماشونو د نه ورکولو له امله د 116 روغتیایي مرکزونو شاوخوا 3000 کارکوونکو کاري اعتصاب کړی. ویل کېږي چې د افغانستان د پرمختګ او مرستې ادارې IIDI او د روغتیا مدیریت او ارتقا سازمان OHPM په هرات کې د روغتیایي کارکوونکو د ماشونو د ورکړې مسولیت لري.
د ازادي راډیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدلی شئ. د ماقام له شپږو بجو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږ نوي، او د سهار له شپږو د ماقام تر شپږو بجو په لنډو څپو 0.1 او 15 مترو. ازادي راډیو شپه ورځ له تاسو سره.
د ایران د لرستان ولایت و امنیتی چارواکی د سکل پیلا تر دې دمه په دغه ولایت کې د 1700 افغان کډوالو د نیول خبر ورکوي. د ایران د صدا او سیما خبري اژانس د لرستان ولایت د سیما و امنیت رئیس زای ناسی محمد پیرایتی له قول ویلي چې ډیری نیونې د الکودرس، خرمباد او والشتر پولیسلی کې شوې دي. هغه د شین په دغه ولایت کې د افغان کډوالو کار کول هم جرم ګڼل دي. پیران کې شمیر افغان کډوال له ازادي راډیو سره خبرو کې دا کوي چې د ایران پولیس ان هغه افغان کډوالو سره چې په قانوني توګه د غیبت تورغلي او ساتملري نه سم چلن کوي.
په ایران کې د افغان کډوالو پر وړاندې د ایران د حکومت د اقداماتو په دوام تازه د لرستان ولایت د سیمو امنیت د رئیس زایناستي محمد پیر حیاتی ویلي چې د روان کال له پیله تر دې دمه 1700 افغان کډوال په دغه ولایت کې نیولې دي. د ایران د صدا او سیما خبری اژانس راپور لمخې چې د غیرانی چارواکي د سه شمی پورز د ایران د انتظامی چارواکو سره په ناست کې ویلي چې دا شمیر د تیر کال په پرتله 30% زیات والی خي. د حیاتی په خبره ډیرې نیونې د الیګودرز، خرمآباد او والشتر پولیسوالیو کې شوې دي. د غیرانی چارواکي په لرستان ولایت کې له افغان کډوالو څخه د کارګرو په توګه د استفادې په اړه هم خبرداري ورکړي. ویلي دي هغوی چې بیا هم له افغانانو د کارګرو په توګه استفاده کوي قانوني چلند به ورسره وشي. په ایران کې یوازې هغه افغان کډوال چې د اوسېدو قانوني اسناد نه لري له ستونزو سره مخ نه دي، بلکې هغوی چې له قانوني لارو په ویزو دغه هیواد ته ورغلي هم د ایران امنیتي ځواکونو له چار چلنده شکایت کوي. په ایران کې افغان کډوال عبدالرازق چې د اوسېدو قانوني اسناد هم لري په دې اړه ازادي راډیو ته وایي
هغوی چې پاسپورت او ویزه هم لري پولیس یې خپلو مرکزونو ته وړي، او که پر وړاندې غبرګون وښودل شي چې ګواکې موږ قانوني وو، پولیس آن پاسپورت څیرې کوي او ایسه غورځوي.
په ایران کې یو بل افغان کډوال محمد حسینی د ورته ستونزې په شریکولو سره ازادي راډیو ته وویل
امروز ما
په ایران کې له موجوده وضعیت څخه په تنګ یم. په ورځني ډول له ظلم او تهمتونو پوزې ته راغلی یو. په یو ګاونډي هېواد کې داسې وضعیت د اندېښنې وړ دی.
دغه سلګونه افغان کډوال په داسې حال کې د ایران په لرستان ولایت کې نیول شوي چې د ایران تسنیم خبری اژانس د چهارشنبې په ورځ د کډوالۍ د نړیوال سازمان له قوله په یو راپور کې ویلي وو چې د روان کال د جولای د میاشتې څخه تر سپتمبر هغې پورې شاوخوا 93,000 افغان کډوال له ایرانه ستانه شوي دي. له ایرانه د افغان کډوالو د ستنولو او دلته له دوی سره د ناسم چلند په اړه دا ادعاوې په داسې حال کې دي چې هره ورځ لسګونه افغانان چې په افغانستان کې د بیکارۍ او بېوصلۍ له کبله له ناچارۍ د افغانستان ګاونډیو په ځانګړي ډول ایران او